آغاگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
السلام علیکم ستاسی در روختیا او سوکالی په هیله د امریکا غا غاشنا رادیو پښتو خبرونه پیل کیږي نن د 3 د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2018 سوي کال د سپټمبر د میاشتې له 23 نیټې سره سمون خوري په دې خبرونه کې به تاسو پر خبرونو برسیره مرکې ریپورټونه او نور په زړه پورې مطالب هم واورئ خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته ویان د زیبا خادم
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي د غزنی د ولایت چارواکو ویلي دي چې طالبانو د قرباغ په ولسوالۍ کې د پولیسو په پوسټو باندې په برید کې 15 پولیس وژلي او 8 نور زخمی کړي دي د غزنی د والی نطاق عارف نورزی د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې طالبانو بیګا د قرباغ د ولسوالۍ د دشت قرباغ او د دشت اتار سیمو باندې حمله وکړه 15 پولیس وژل او 8 کسای زخمی کړل د پاکستان پوځوي د پولي د پورې غاړنه په افغانستان کې ترورستانو د راجګل په دره کې په تازه جوړ شوی سرحدي پوسټ ډزې کړې دي یو ځوان صاحب منصبي زخمی کړي او وژل دي د پوځ بیانیه وایي ترورستانو نن د شنبې په ورځ سهار حمله وکړه او قومندان ارسلان سخت زخمی کړ د پاکستان پوځ تازه اعلان کړی و چې د خیبر په قبایلی سیمه کې د پولي په غاړه کې د راجګل دره مسونه ده او یو شمیر پوسټ یې جوړ کړی چې د خلکو تل راتله وساري و سوالو په دغه دره کې یو نور قبایلی سیمو کې پناځایونه درلودل چې د پولي اخوا وتښتیدل دوی اکثره وخت د افغانستان د داخل نه حمله کوي او کله کله د پاکستان په قواو باندې د حمله لپاره د پولي نه اوړي د ایران دولتي مطبوعاتو ویلي دي ایران د منځني واټن وشتون کې نوې بالستیک توغنده چې د جمعې په ورځ پر رسمي گذشت کې وخوت ازموینې لري او ازموینې کامیاب و دولتي تلویزیون د دې ازموینې ویډیو نن د شنبه په ورځ خبره کړې ده خو دا نه د سرګنده چې د خورم شهر په نوم دغه توغنده کله ازمول شوه ده دا توغنده 2000 کیلومتر پورې ګولې رسوي او په یو وار 100 دانې اټومي ګولې وړلې شي د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غک آشنا رادیو خبريږي د شمالي کوریا گاونډیانو نن ویلي دي چې په شمالي کوریا کې د 3.4 درجه په قوت زلزله شوه ده او دوی ثبت کړی ده جنوبی کوریا او چین په دې برخه کې چې آیا دا طبیعي زلزلہ وا اختلاف نظر لري په شمالي کوریا کې مخکنی زلزلې هم د اټومي ازموینې نتیجې وې د سیول د زلزلې د سنجولو مرکز ویل دي دا زلزلہ طبیعي زلزلہ وا په داسې حال کې چې چین وایي دا د 14 ټکانونه دي دا دواړه هیوادونه موافق دي چې د دې زلزلې مرکز هغه ځای ته نږدې وو چې شمالي کوریا ورنه د سپتمبر په 3 خپل قوي شپږم اټومي توغنده وازمایي د شمالي کوریا خارجه وزیر ری یانگ هو د پنځنبه پورس په ملګرو ملتونو کې ویل چې شمالي کوریا د بحر الکاهل د پاسه هایدروجنی بم ازمویلې شي چین نن د شنبه پورس ویل دي چې شمالي کوریا ته د پټرولیم او د تولیداتو صادرات محدودوي چین ویل دي د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو د رعایت لپاره د اقدام کوي ملګرو ملتونو د شمالي کوریا د اټومي راکټونو د ازموینو په بدل کې ورباندې بندیزونه لګولې دي د چین د سوداګرۍ وزارت په خپل ویبپاڼه کې لیکلي دي چې د اکتوبر په اوله پیونګیانګ ته د تصفیه شوي پټرولیم صادرات د کال 1 میلیون بیرالو ته کموي دغه وزارت ویلي دي چې د مایع ګازو خرڅلاو به پرې سمدستي بند شي پټرولیم د شمالي کوریا په بالستیک پروګرام یا نورو فعالیتونو کې استعمالیږي نو ځکه ملګرو ملتونو ورباندې بندیز لګولی دی همدغه راز به چین هم شمالي کوریا ته سمدستي د نساجۍ د تولیداتو صادرات بند کاندي د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د شمالي کوریا رهبر چې د جمعې په ورځ ویل خای د بحر الکاهل د پاسه هایدروجنی بم استعمال کړي د شمالي کوریا رهبر لیونی بللی دی ترامپ په جنوبی ایالت الاباما کې په وینا کې دا خبره کړې ده د ویل دي دغه راکټ والا سړی باید د وخت قابو شوی وي جمهور رئیس ترامپ ویل راکټ والا سړی موږ باید اقدام وکړو ځکه چې بل چاره نه لرو کوم د دې هفته په شروع کې ترامپ بې ثباته شخص بللی وو او ویلي وو چې د خپلو ګواښونو نتیجه به وګوري په سوریه کې د هغې قوې یو عالی رتبه مامور چې امریکا یې ملاتړ کوي ویلي وسلوالو د عراق سره په ختی سرحدي ایالت کې د سوریې د ګازو سیمه د داعش د وسلوالو نه نیولې ده. د سوریې د دیموکراتیک قواو مشر نصیر حاجی منصور ویلي دي د کانوکو د ګاز سیمه یې د افراطیانو سره د څو ورځو جنګ نه وروسته نیولې ده. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خپرېږي. د ترکیې خبری آژانس ویلي دي چې د استانبول پولیسو شپږ دېرش تنه چې ویل کېږي د اسلامي دولت یا داعش د ګروپ غړي دي نیولي دي. د اناتولي خبری آژانس نن راپورټ ورکړ چې د تروریزم ضد پولیسو په استانبول کې یو دم په پنځلس ځایونو باندې د پنځو مشکوکو کسانو د نیولو دپاره حملې وکړې چې ویل کېږي د سوریې نه عراق ته ورغلي دي چې د داعش د ګروپ سره مرسته وکړي. خبری آژانس اناتولی ویلی دی د نیول شو کسانو د جملې نه یو دیش خارجیان دي. د دې کسانو هویت نه دی ښودل شوی. په ترکیه کې د 2015 کال راهیسې په څو مرګانیو حملو کې چې ملامتي په داعش اچول شوی ده د 300 نه زیات خلک وژل شوی دي. د عراق د کردانو رهبر مسعود بارزانی د خپلواکۍ په حق له د جنجالي رفرندم په باره کې خپل خبری کانفرانس چې نن کېده ځنډولی دی چې دا لا یقیني نه ده چې د رفرندم دپاره به رایګیري وشي یا نه. د عراق مهمو متحدینو امریکا او ایران او همدغه راس ترکیه چې د عراق قوي ګاونډی دی د رفرندم په باره کې مخالفتونه ښودلي دي. بارزانی به سبا د یکشنبې په ورځ خبری کنفرانس ورکړي. د سومالی حکومت بیا د نړۍ د رهبرانو نه غوښتي دي چې په وسلو لګېدلی بین المللي بندیز ترې لرې کړي چې وکړی شي د الشباب د تروریستي ګروپ د امنیتي ګواښونو مقابله وکړي. د سومالی صدر اعظم حسن علي خيري د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې ملک د دغه بندیز لرې کېدلو ته ضرورت لري. خيري وویل د بندیز لرې کېدل به د سومالی د ملي پوځ سره مرسته وکړي چې د القاعدې د ملګري ګروپ الشباب وسوالې ډلې ته ماتې ورکړي. خيري ویل دي موږ په سومالیا کې د الشباب قوت اوبه کړی دی او حکومت چمتو دی چې د نړیوالې ټولنې سره په وسلو د بندیز د لرې کولو په کړنلارې باندې په ګډه کار وکړي. د میانمار دوه فوټو ژورنالیستان چې د میانمار نه د روهینګیایي مهاجرو د عکسونو د اخیستو په خاطر توقیف شوي وو نن په ضمانت خوشي شوي دي. د مکسیکو مقاماتو ویلي دي د سیشن به د ورځې رئیس د زلزلې د مړو شمیر 293 ته رسیدلی دی. دغو مقاماتو ویلي دي د ژغورنې عمله لا هم د ژوندیو د نجات په امید په نړېدلو ځایونو کې ژوندي او مړي لټوي. د مکسیکو په مرکزی برخه کې د ژغورنې عملیات د ژوندیو خلکو د ژغورنې لپاره د سهار تر ماښامه او د ماښامه تر سهار پورې په نړیدلو ودانیو کې په څه باندې 9 درجې زلزلې کې چې بیخي ودانۍ نړیدلې دي د مړو او ژوندیو کسانو لټون کوي. او مقامات لګیا دي پورتوریکو د غربي سیمه خلک په سرویس موټرونو کې وباسي ځکه چې د هوا پیژندنې ادارې خبرداري ورکړې ده چې د اوبو بند ماتیږي. رپورټونه وایي چې د جمعې په ورځ ماسپښین د پورتوریکو په شمال غرب کې د ګواچ تاکاډن د سیلاو له امله ډک شو او بند مات شو. د 50,000 نه تر 70,000 پورې خلک باید د سیمې نه وایستل شي، خو په سیمه کې د موبایل ټلیفونونو برجونه غورځېدلي دي. د ټلیفون 15% ځمکني لاینونه د انټرنیټ کیبلونه د کار لویدلي دي. مشکل ده ډیرو خلکو ته رسیدګي وشي. خود جمعې په ورځ د پورتوریکو هوایي میدان پاوستا پرانسته وو. په پورتوریکو کې 15,000 خلک کمپونو ته انتقال شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
محترم اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. اوس راځو د خبرونه لومړی ریپورت ته. د ولسی جرګې د نغړی وایي د دوی رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د میلیونونو افغانیو په اختلاس تورن دی او باید له دندې څخه لری شي. دوی د شنبه په ورځ جرګې په عمومي غونډه کې د ابراهیمی پر دغه کار انتقاد وکړ او دغه عمل یې د جرګې له حیثیت سره په ټکر کې وباله. د یاد جرګې لومړی مرستیال همایون له لوی څارنوالۍ څخه وغوښتل چې په ولسی جرګه کې د فساد اړوند ورسېدلي اسناد په جدي توګه وڅېړي. تفصیل خان محمد سین پراپور کې واوري.
د ولسی جرګې د رئیس پاړه د میلیونونو افغانیو د اختلاس د اسناد او راپورونو خبرولو د دغه جرګې د غړو خبرګونونه راپارولي او د جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پر دغه کار یې سخت انتقادونه وکړل. د ولسی جرګې غړي محمد سرور عثماني فراهی د دغه جرګې د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل ابراهیمی د یو مصلحت لمخه د جرګې رئیس شوه او پرې لګیدلی تورونه لوی ستونزه ګڼل کیږي.
اتهام اختلاس
د ولسی جرګې پر رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د اختلاس د تورونو لګیدل د هیواد د ملي شورا په تاریخ کې د بدنامۍ یو ورته ده. په ملي شورا کې د دشتون غیر مشروع ده. اوس چې تور دی او اسناد لوی سرنولۍ ته استول شوي، څلور کسان چې دی پر څوکۍ کینولی، هماغه شان دی له لاسه ونیسي او له څوکۍ دی ښکته کړي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړي رمضان بشردوست وړاندیز وکړ چې د جرګې د رئیس دنده باید وځنډیږي.
اسناد منتشر میشود چې نفر اول خانه ملت،
اسناد خپریږي چې د ملت د کور لومړی کس په اختلاس تورن دی. زه وړاندیز کوم ټول باید لاسلیک وکړو او د رئیس د دندې ځنډول مطرح کړو.
که څه هم د ولسی جرګې غړو ونه ویل چې د جرګې رئیس څومره پیسې اختلاس کړي، خو ټینګار یې وکړ کوم راپور چې یوې خصوصي رسنۍ له اسنادو سره د ښاغلي ابراهیمی د اختلاس په اړه خپور کړی دوی اندېښمن کړي دي. د جرګې ځینو غړو بیا د ښاغلي بشردوست له وړاندیز سره مخالفت وښود او ټینګار یې وکړ چې یاد موضوع دې په جدي توګه وڅېړل شي او د کره اسنادو پر مټ دې په اړه تصمیم ونیول شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د جرګې لومړي مرستیال همایون حماین د جرګې د اوړي له رخصتیو د مخه په یوې خبري ناسته کې ویلي و چې د جرګې په دارالانشا کې فساد موجود دی او خلک پکې د پیژندګلوۍ له مخې ګمارل کیږي، خو د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت مخکې له دې دغه تورونه رد کړي وو. ښاغلي حماین چې د شنبې په ورځې د جرګې مشري کوله، په دې اړه یې د اسنادو پر کړه څېړنو چې لوی څارنوالۍ ته استول شوي ټینګار وکړ.
له ښاغلي سرنوال څخه هیله کوو چې راشي او موضوع په دقت سره وڅېړي، خلکو او د ملت استازیو ته واضح کړي چې دغه تورونه چې موږ یې اسناد لوی سرنوالۍ ته لیږلي سم دي او که غلط. په ملي شورا کې 320 کسان بالمقطع استخدام شوي، کابو 200 یې هیڅ نشته، او هره میاشت د ملي شورا لګښت 400 میلیونه افغانۍ په ناحق جیبونو تلبیدلی.
نوموړي وویل د دغه فساد په اړه د اسنادو تر لیږلو وروسته له 320 کسانو څخه 212 له دندو لرې شوي دي. د ولسی جرګې لومړي مرستیال وویل تر اوسه د جرګې د اداري پلاوي او د دارالانشا د فساد په اړه په سلو کې 10 موارد لوی سرنوالۍ ته لیږلي او 90% نور اسناد هم شته چې هغه هم میلیونونه افغانۍ کیږي. په ورته وخت کې په لوی سرنوالۍ کې ځینو سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط آزادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې د فساد موضوع د لومړیو څېړنو لپاره د چارو د ادارې د عالي تفتیش ادارې ته لیږل شوې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسی جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نظر هم واخلو، خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. د فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه په ولسی جرګه کې فساد د اندېښنې وړ ګڼي. د دغه شبکې رئیس خان زمان امرخیل وایي کله چې د خلکو استازي فساد او اختلاس ته لاس وروړي، دا کار د خلکو او مقننه قوې ترمنځ واټن رامنځته کوي، او بله دا چې خلک به د ولسی جرګې په انتخاباتو کې برخه وانخلي او یوه استازي ته به هم رای ورنه کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب او حکومت ګډه کمیټه وایي چې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي پیښې به همزمان څېړل کیږي او د ځنډ مخه به یې نیول کیږي. دا کمیټه وایي په تېره یوه میاشت کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 40 پیښې ثبت شوي دي چې ټولې څېړل شوي دي. خبریاله لیمانی ازایی له کابل څخه ریپورت را کوي.
د خبریالانو د خوندیتوب ګډه کمیټه وایي چې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي د پیښو په څېړلو کې به تر دې وروسته ځنډ نه رامنځته کیږي، او د تاوتریخوالي د پیښېدو په صورت کې به پیښه سمدلاسه څېړل کیږي. د دغه کمیټې مرستیال فهیم دشتي د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په تیرو 15 کلونو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ګډ شمېر پیښې ثبت شوي دي چې د ځنډ له امله ورته سمه رسېدنه نه ده شوې.
اوس چې هره قضیه ترسره کیږي په همغه میاشت چې ګډه کمیټه جلسه لري څېړل کیږي او پایلې ګډې کمیټې ته وړاندې کیږي. په تېره یوه میاشت کې د تاوتریخوالي نږدې 40 پیښې ترسره شوي دي چې ټولې څېړل شوي دي. ځینې بیا داسې وي چې زیانمن کس برات ورکړی دی او څېړل شوې نه ده، خو یو شمېر قضیې تر کار لاندې دي، لکه په هلمند کې د یو شمېر خبریالانو پر وړاندې تهدید قضیې.
خاغلی دشتی هم دارنګ ویل په تیر 15 کلونو کې د کورنیو چارو وزارت له خوا له خبريالانو سره د تاریخوالي او سره دوه وی قضیه چې د سیړلو لپاره پر کار روانو سلويخ قضیه سیړل شوی او عدلی او قضایي بنسټونو ته لیږل شوی دی. خو یو شمیر خبريالان باید حکومت له لوري له خبريالانو سره د تاریخوالي د پیښو د سیړلو څخه راضي نه ښکاری. آزاد خبریال حبیب رحمان ابراهیمی په دې اړه وایي:
زما یو مدغه د ژورنالستانو مدافعین کې پرښتلي د ژورنالستانو د حقوقو د خوندیتوب لپاره هڅې کوي. دوی باید یوه نمونه یو الګو واضح کړي ټولنې ته چې ما د دې خبرنګار قضیه تعقیب کړه او دی که زخمی شوی دی که شهید شوی دی د قاتل مې محاکمه کړی که زخمی دی دده هغه څوک چې دی زخمی کړی هغه مې محاکمه مې سرکش کړی. دوی د داسې واضح نمونه وړاندې کړي ولې متاسفانه موږ وینو چې په تیرو کلونو کې تر اوسه په دې اړه د یوه نمونه نشو وړاندې کولی.
د خبریالانو د خوندیتوب ګټه کمیټه وایي د روان کال په تیرو شپږو میاشتو کې 3 د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوي دي چې په دې شمېر کې 10 د وژنې او 12 نورې د خبریالانو د ټپي کېدلو پیښې دي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
په داسې حال کې چې د شمالي کوریا او ایران اټومي پروګرامونه د ملګرو ملتونو د سازمان د کلنۍ غونډې تودې خبرې وي، خو د تروریزم او افراطیت په وړاندې مبارزه هم د نړۍ د مشرانو د خبرو په سر کې وه. له دې سره سره چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د نړۍ د 24 هیوادونو لوړپوړو چارواکو د داعش په وړاندې له پرمختګونو څخه یادونه وکړه، خو خبرداری یې ورکړ چې ترهګري اوس هم یو ګواښ دی او باید چې د دې پدیدې په وړاندې مبارزه دوام وکړي. پام وکړئ په دې هکله یوه رپورټ ته چې زه غورځنګ به تاسو ته وړاندې کړم.
د اسلامي دولت له ډلې یا داعش سره مبارزه آسان کار نه و، خو امریکایي چارواکي وایي چې د دې ډلې په مقابل کې پرمختګ شوی دی او روس له دې نه نور په سوریه او عراق کې د 6 میلیونو په شاوخوا کې خلک په غوسیمو کې چې پخوا د دوی تر کنټرول لاندې وي ژوند نه کوي. د داعش پر خلاف د نړیوال ائتلاف چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی بیرت مکګوریک خبرداری ورکوي چې دا هڅې باید دوام ولري.
موږ دې ته ضرورت لرو چې خپلو هڅو ته دوام ورکړو او هغه تعقیب کړو.
د داعش ډله د شاتک په حال کې د خود روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د نورو جنګونو وړاندوینه کوي.
Несмотря на то, что ИГИЛ отступает.
Да, واقعیت دی چې داعش په عراق او سوریه کې د پښاتک په حال کې دی. خو ضرورت لرو چې په سیمه کې د ثبات په خاطر نورې هڅې هم وکړو.
بل خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ د افریقایي هیوادونو د مشرانو سره واده وکړ چې د افریقا په وچه کې به د ترهګرو ډلو په وړاندې په مبارزه کې مرسته وکړي.
د داعش، الشباب، بوکو حرام او القاعده په ډول ډلې د افریقا سولې ته ګواښ دي. د امریکا متحده ایالات د دې ویار لري چې د ترهګرو د پټن ځایونو د تمویل د سرچینو او د دوی د مزخرف ایدیالوژۍ د بې اعتباره کولو په خاطر له تاسو سره همکاري وکړي.
له بلې خوا د اروپایي ټولنې رئیس ډونالد تسک وایي په هغې وچې باندې په دې وروستیو وختونو کې بریدونه دا څرګندوي چې دا ګواښونه ځان ته نوې بڼه نیسي.
2017 showed us that
2017 کال موږ ته دا راوښودل چې د داعش ډله له ماتې سره مخامخ ده. دا یو ښه خبر دی، خو په تاسف سره په اروپا کې پرله پسې تروریستي بریدونه دا جوتوي چې ګواښ لا دوام لري.
همدارنګه آسیا هم د ترهګرۍ له ګواښ څخه په امان کې نه ده.
دا چې پر ما باندې هم څو ترهګریز بریدونه شوي، زه په خپله د قربانیانو سره خواخوږي لرم او د دوی د امنیت د اړتیا ملاتړ کوم.
د ملګرو ملتونو د سازمان په کلنۍ عمومي غونډه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې زیاته موده د افغانستان جګړې ته د یوې کورنۍ جګړې په سترګه کتل شوي دي.
خو دا جګړه زموږ د خاورې جګړه نه ده، بلکې زموږ پر خاورې باندې کیږي. له 10 زیاتې نړیوالې تروریستي ډلې چې د افغانستان په خاوره تحمیل او ټپل شوي دي، زموږ په هیواد کې فعالیت لري. د افغانستان راتلونکی مهمه ده، ځکه چې موږ د تروریزم د خطر د ریښو د ایستلو په لومړۍ کرښه کې پراته یو.
په دې غونډه کې د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د نړۍ له مشرانو څخه وغوښتل چې په ګډه د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه وکړي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د مشرانو جرګې داری پلاوی او یو شمیر کارپوهان وایي د محرم د ورځې د امنیت د ټینګښت لپاره د عاشورا په ماتم کوونکو د وسلو ویشل د کابل ګارنیزیون د ضعف ښکارندویي کوي. دوی وای د امنیت ټینګښت د امنیتي ځواکونو کار دی او د کابل ګارنیزیون دغه اقدام په ډیرې بدې پایلې ولري. خو د کابل ګارنیزیون په دغه اندېښنې بیا دغه اندېښنې بې ځایه ګڼي. وایي په دې اقدام سره په ښار کې د ګډوډۍ او بې نظمۍ مخه نیول کیږي. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په ریپورټ کې واورئ.
په ځنګړو ورځو کې د کابل ګارنیزیون لخوا په خلکو د وسلو ویش د مشرانو جرګې د اداري پلاوي او یو شمیر افغان کارپوهانو اندېښنې راپارولې دي. دوی وایي که دغه چاره په هیواد کې په یو فرهنګ بدل شي نو ناوړې پایلې به ولري. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت باید په خپلې دې پرېکړې له سره کتنه وکړي.
موږ په افغانستان کې درې لکه 50 درجات مونږ امنیتی سکتور لرو بغیر له پور محلی پولیسونه او کې چیر دوی نشه کولای چې حتی د 500 کسانو تدبیر هم ونیسي. دا ول ډیر افسوس خبري.
دا په داسې حال کې چې په 1300 کلونو کې د عاشورا مراسم د انتحاري حملو او چاودنو شاهد وو. تیر کال هم سو وسلوالو د کابل په لویدیز کرتی سخی کې د عاشورا په ماتم کوونکو بریټ وکړ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې 16 تنه پکې وژل شول او شپږ دیرش نور ټپیان شول. خو له دې ټولو سره سره ښاغلی صدیقي د کابل د ګارنیزیون دغه اقدام چې د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره یې په ماتم کوونکو وسلې ویشلي د دغه امنیتي ارګان کمزوري او بې مسؤلیتي ګڼي. له دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د کابل ګارنیزیون کابل ښاریانو ته د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره وسلې ورکړې دي. په ورته وخت کې یو شمېر امنیتي کارپوهان وایي په داسې ورځو کې د خلکو د امنیت ټینګښت د امنیتي او کشفي ارګانونو کار دی نه د خلکو. د دغو کارپوهانو له ډلې میرزا محمد یارمن وایي ښایي هغه وسلې چې د کابل ګارنیزیون لخوا د عاشورا ماتم کوونکو ته ورکړل شوي دوی بیرته ونسپاري.
باید د کشفي او پراتیپي شبکو په رامنځته کولو سره امنیت ټینګ کړی شي چې تروریستان جماعتونو تکیهخانو او نورو هغه اهدافو ته چې دوی ټاکلي ونه رسیږي.
ښاغلی یارمن وایي کابل ګارنیزیون باید د دې اقدام پر ځای کشفي شبکې او امنیتي کمربندونه زیات کړي وای او د محرم ماتم کوونکو ته د 1500 وسلو د ورکولو پر ځای 1500 اضافي پولیس موظف کړي وای. له دې وړاندې ډیری هیوادوالو د جهادي مشرانو د وژل کېدو او د نورو ځنګړو ورځو د منځلو پر مهال د ګډوډیو او غیر مسؤول وسلوالو کسانو لخوا د هوایي ډزو په اړه په کراتو اندېښنې شریکې کړي دي. خو د کابل ګارنیزیون سرپرست افضل امان وای په دې کار سره په ښار کې هیڅ ډول بې نظمي او ګډوډي نه رامنځته کېږي او یو شمېر هغه ځوانان چې روزنه هم ورته ورکړل شوې په داوطلب ډول آماده دي چې د تکیهخانو امنیت ټینګ کړي.
د ښار په دننه کې دوی هیڅ ځای ته تګ راتګ نه لري. یوازې دومره مسؤلیت لري چې خلک سره وپیژني او د جماعتونو او تکیهخانو په شاوخوا کې به وي. دوی د پولیسو سره همکاري کوي. د بې نظمۍ او وسلو د بیرته سپارلو په اړه هیڅ اندېښنه نه ده موجوده.
کابل ګارنیزیون وایي څه باندې 300 میله وسلې د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت په هدف خلکو ته ویشلې دي. د ښاغلي امان په خبره امنیتي ځواکونه به هم د محرم په ورځو کې د ماتم کوونکو د امنیت په ټینګښت بوخت وي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اورېدل مه هېروئ.
محترم اوریدونکو، په کندوز کې هغه نجونې او هلکان چې کوژده شوي دي وایي چې په کلونو کلونو باندې د زیات ولور له وجې ودونه نشي کولای. زموږ خبریال ګلرحیم یازمان له کندوز څخه په دې هکله ریپورټ رالیږلی دی.
په کندوز کې د ولور د زیاتوالي له امله یو شمیر ځوانان په کلونو کلونو کوژدن پاتې کیږي او د واده لګښتونه نشي پوره کولی. سحر ابراهیمی چې دوه کاله پخوا د خپلې خوښې له یو ځوان سره کوژده شوی وایي چې د زیات ولور اخیستل د ځوانانو ژوند خرابوي او زیاتوي چې اکثر ځوانان په همدې خاطر چې د ولور پیسې نشي پوره کولی خارج ته قاچاقیزي او په لارو کې وژل کیږي. نوموړی د خپلې کوژدې په اړه وایي چې مور او پلار یې د هلک له کورنۍ څخه 400 زره افغانۍ ولور غواړي.
من خودم تقریبا 2 سال میشه که نامزد هستم و 4 رگ رفت توی نیم است و تقریبا با مصارف دیگه که شاید از 10 رگ با بالا مصرف شود.
2 کاله کیگی چه کوزده شوی او 4000 افغانی ولوریده او که د واده نور مصرف ورسره یوځای کړي نو تقریبا تر 1 میلیون افغانی پوری رسیږي. نو په همدې خاطر په تیرو 2 کالو کې واده نه دی کړی. سحر وای چې د زیات ولور اخیستل له واده وروسته د هلک او جنۍ ژوند خرابول شي ځکه چې هلک قرضدار شوی وي.
که تویانه زیاد میگیرند بعد از اینکه یاروسی میکنند زندگی خوشی نمیداشته باشند خیلی زیاد قرضدار میبینند.
هغه خلق چه زیاد ولور اخلی لواده و روست خوشحال جون نلری زکه چه هغه قرضدار وی مجبور وی قرض وکړي و واده وکړي قرض نشی خلاص ولی نو پا کور که هم جنجالون رازی و کلا کلا ده جدایه باعث کیگی. هم پا قندوز که ل15000 افغانه و تر 1 میلیون افغانه و پوری پا واده مصرف کیگی. نو ده جگره ده موجودیت و ده کار ده نشتوالی لامالا زوانان ده ولور پیسی نشی پورا کولی او په کلونو کلونو نامزاد یا کوزدن پاتې کیږي. د قندوز یو بل اوسیدونکی شکر الله وایي چې 3 کاله مخکې یې کوزده کړي خو تر اوسه یې د واده مصرف نه دی پوره کړی ځکه چې د کور مصرف او د واده پیسې پوره کول ورته ګران دي.
قندوز ولایت کې چې دا د ولور هم جګ ده او لګښتونه هم جګ دي. 3 کال مې د کوزدن مې کړی ده او 15 لکه ولور مې راباندې کړی ده او په ضمنان په مننه د همداسې لګښت زیات غواړي. یعنی په هوټل کې واده غواړي نو هغې ته هم زما وسم کې زه مجبوره یم چې لاړ شم یا خارج ته او یو شی راوړم او خپل واده وکړم. مزدوري په هغه باندې نو 1 لک روپۍ ما ته ورسولې نور فامیل هم در پسې نو نشم کولی چې دغه 15 لک روپۍ زه لنډ وخت کې دوی ته ورکړم. په هر اختر کې چې موږ نه اختریزې ورته وایي چېرته وایي دا هم غواړي نو هغه هم نو چې کم وخت یا ډېر لږ شی موږ ور وړو نو 1500-1500 روپۍ پورې مال ور وړو نو ایله موږ همدغه د اختر هغه برابر کړو. نو
په قندوز کې د ښځو چارو رئیسه نصیبه هولکر وایي چې اکثر کورنۍ تاوتریخوالی د ولور د زیاتوالي له امله رامنځته کیږي ځکه چې هلکان د ولور د پوره کولو لپاره سختو کارونو ته اړ ویستل کیږي او همدا علت دی چې د هغوی له خسرګنۍ سره کینه پیدا کیږي.
یکی از نگرانی های جوان ها بگویم و یا خانواده هم بالا رفتن تویان ها
ده زوانان و او کورنه و ایوان دیخنه ده ولور زیادواله و ده واده زیاد مصرف ده. کلا کلا کورنه خپل لور په خپل خواخه یو حلک ته نورکوی بلکه ده پیسو لپاره ده خواخ خلاف بلچه ته ورکوی چه لعمله کورنه تا تریخواله هم رامنسته کیگی. ده قندوز زوانان وای چه پا دغه ولایت که ده ناامنه و لعمله هر ورځ زوانان جون للاسه ورکوی کار نشته خو بیا هم کورنه ده لور ول ور په مقابل کې لونی ورکوي چې لامل یې زیات شمیر ځوان انجونی او زلمی هلکان له کوزدي ورسته په کلونو کلونو واده نشي کولی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د یو څو خبرونو سرخط لرو. د غزنی د ولایت چارواکو ویلي دي چې طالبانو د قرهباغ په ولسوالۍ کې د پولیسو په پوستو باندې په برید کې 15 پولیس وژلي او 8 کسه یې زخمي کړي دي. د پاکستان پوز ویلی دی چې د پولی د پورې غاړې نه په افغانستان کې تروریستانو د راجګل په دره کې په تازه جوړې شوې سرحدي پوستې ډزې کړې. یو ځوان صاحب منصبې وژلی دی. د ایران دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې ایران د منځني واټن ویشتونکي نوی بالستیک توغندی چې د جمعې په ورځې په رسمي ګذشت کې وخود ازمویلی دی او ازموینه یې کامیابه وه. د شمالي کوریا ګاونډیانو نن وویل په شمالي کوریا د 3.4 درجې په قوت زلزله دوی ثبت کړې ده. جنوبي کوریا او چین په دې برخه کې چې آیا دا طبیعي زلزله وه اختلاف نظر لري. په شمالي کوریا کې مخکنۍ زلزلې هم د اتمي ازموینو نتیجې وې. چین نن د شنبې په ورځ وویل چې شمالي کوریا ته د پټرولیمو د تولیداتو صادرات بندوي او محدودوي. چین ویلي دی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د رعایت لپاره دغه اقدام کوي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبريږي. په سوریه کې د هغې قوې یو عالی رتبه مامور چې امریکا ملاتړ کوي ویلي دي وسلوالو یې د عراق سره په ختیځ سرحدي ایالت کې د سوریې د ګازو سیمه د داعش د وسلوالو نه بیرته نیولې ده. د ترکیې خبری آژانس ویلي دي چې د استانبول پولیسو 6 دېرش تنه چې ویل کیږي د اسلامي دولت یا داعش د ګروپ غړي دي ګرفتار کړي دي. د عراق د کردانو رهبر مسعود بارزانی د خپلواکۍ په حق له د جنجالي ریفرندم په باره کې خپل خبری کانفرنس چې نن کې د ځنډولی دی. د سومالی حکومت بیا د نړۍ د رهبرانو نه غوښتي دي چې په وسلو لګېدلی بین المللي بندیز ورنه لرې کړي چې وکړی شي د الشباب د تروریستي ګروپ د امنیتي ګواښونو مقابله وکړي. او د میانمار 2 فوټو ژورنالیستان چې د میانمار نه د روهنګیایي مهاجرو د عکسونو د اخیستو په خاطر توقیف شوي وو نن په ضمانت خوشي شوي دي.
We'll be right back.
درن اوردونکو ستاسو د سوکالی او خوشحالی په لزمو غوسنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای پاتره سیګي د خدای په مان بریالي اوسئ.